خو لمړی په دې تراشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پېژندنې او معنویت ترلاسه کولو یو لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورشي چې د ظاهري مادي ژوند برهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو یې ظاهري بل یې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوه بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د ازادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري ازادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. په فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردې نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکاندینوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریښه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راخی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن و، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انترام نشار کشش و، درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوی دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د 220 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه نه دي کړي هغه ښه جګړه کولای شي، نو په پوز کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یوه ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واش. دا سویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه، او په آخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوي دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل زړه مې د مینې له لاسه ترتلو تیری شي. د دې لیکلاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کال وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کده آدم خان او شیرینو ده، کده پتی خان او رابیا ده، کده لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانی کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق ډیر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. دا ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو او کرا سره وي له شعر سره دا مجله رانغاړو.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسا له کوړان غشین رنگ والوت. ګلابونو غریبینا خپل خایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو د ګرجنې آینې ته باران لاس ور وړی نه دی. آ دردمنه شنه شپېلۍ چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنښود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زمالپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چې لڅ سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی سي. راشه راشه چې بیتا دا ټوله ځمکه زخمی ښکاري.
لو سب دا شعر ما ته ډیر خوند راکو د یو لوستونکي په صفت، یعنی د هر بوټي له کمیسا لکه وړانګ شین رنگ والوت. په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه. پیکاسو وای رنگونه لکه راتلونکي د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستونکی له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داسې فکر مو نه کاوه چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصلا ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوس هم وبخشئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپله معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مارک دی کنه، نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط ته چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې کنور لته سوور
ا یو مثال وو کوم په دې خاطر ته موږ د موضوع لږ ډېر روښانه شي، وایي چې هغه لار خوږه لاره په کوڅه کې اورېدل کیږي. دا یو جمله ده، ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار. معمولا دغه شان موږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کو او د هغه ځای معلوم کو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزوفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزوفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي د پاسې حرکت وکړه تخمانه درکې یو شی تم دی کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه ده کېدی چې د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر خمچان کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دی اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فدن په مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا موږ د تاسو مطلب ته د لوخو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ده ته نو وسو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي. هغه حالت خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړي یعنی هڅه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی، او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنې له هر څه یعنې له هوسه یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمن باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چته لاړې شعر کې لاحوسه کده یو دو الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چته لاړې په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم، یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي اول کې لاړې چې ته لاړې دا تکرار سم دی او کنه؟
یو څه ورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي یو څه استلال لرو چې زماني خط ورته وایي. زماني خط بس شی چې وایي یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو لاړ دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږي کوردار ستا او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت ته دا اوس چې مونږ چېرته یو دغه هغه زماني کوم خط چې وو هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو.
لاهو صاحب دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډیره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډیره پوري نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا دا چی تریسته کی چی وروسته پس راولی. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر اسانه دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دی دا زما هم دی تاسو هم دی د بلم دی د بلم دی د بلم دی نو هر څوک خبره پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمات تصویري کولای شي نو ولې لا تصویری نشه زما مطلب داو.
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیات او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم یو
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نوی کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته تا څه هم ښکار شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر دې راهدا پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کاب دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو. مثلا کلم سیمه هغه د مرغې مثال چې ورکه یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې را وکړو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورماله وینا اصلا که موږ دا غواړو هنري کړو کېدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو د دې لپاره استعارې راولو او د ظریف ترکیبونه داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي ګورې. دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی کنه. دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول هم وګڼو. دلته غبار مثلا نه روایته چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی مو مطلب دا را دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کړو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورې مثلا ستړي څراغونه مثلا تراله ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه هغه ته مې انساني صفات ورکه نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه رسېده کېږي ځکه خو ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل سول لار په استعاره بازار شو داسټر سره یعنی یو استرام استعارام دو تر مان څه او بل استر سره په خت کې هغه سره د چې رڼا نور ته تاسو ودا ورو هغه کې ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان رامسته ژر باندې هغه په لوشي دي د سره خپلوي کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل معنا تر چې هغه نه د مارک هغه ورته سی بي دي او نور سره ستړی ده نو نن شي کولای وړاندې لار سي معنا زه دومره غمجن يم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند د غبار وړل راته ستونزمن شوی دی. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بیچارهګي ده او موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن يم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که دې کار ته پرته مجبور يم ته تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري ان خیال ان تصویر تصویر هم دغه ده تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوئ چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر مون چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا ډیره هنری ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بېرحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشر نور لکه اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه منور خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غاکم زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راتلې چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله همدردي دې ورسره کړی ډاکټر سره دې خواله کړي آیا زما استاد دردي او نه ده دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو صفې پې باندې لګېږي او هغه صفه لکه دوړه غوندې پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې صفې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده دی همدلته پروت ده او دی به هم وي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کوم قابل د لامس چې اورېدونکی ښه پې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویر ورته لکه سیند د کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره د موږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لامس کوي دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وه.
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلي دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب، کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنګه خندا زما د کور ځنځیر په کلاس کلاس وشرنګی کې. یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي، او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا، د خسوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي. کاش کې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي، چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې ور وړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهیږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ش شاعر یو ځانګړتیا دا ده چې خپل ژبه پیدا کړي. خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د ور د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی. نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. له اوسه د تشبیه په برخه کې په لاندو له تصور
تشبیه، او لکه څنګه چې امبخ کوم ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي، او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر، که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري. کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل دلی دوه ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي. خپله ورځی که تضاد راځي لهوسه
ونه در تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بیلابیلو ډولونو نومونه یادیږي. دا هم یو صنعت ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلی چې استاد تورو تورو زلفو یعنی پښپو کې یعنی سپین د استاد تورو زلفو سپین راته ناستیم سبق ولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی ګوره زلفې تورې دي او سپین راته د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي یعنی زدیت کنه یو ته پر سره خو دا د هنر خواله پام دی کده چې موږ نه وشه دته سپینر اړه هغه زلفې چې تورې دي او سپینر اړه هغه زل کومه زلا چې پکې ده هغه کومه رڼا چې پکې ده یو خدا ظاهري معنی داره بل وخت ځین وخت تور شیان سپینر اړه وي دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي دا هم یو تناقض ده زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي یا مثلا ځینې وخت مونږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهیږي که دا مونږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته اوبه وو که نه دا یو زد حالت ده یعنی هنر مونږ نه دغسې یو شی غواړي
یعنی تاسو یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی ژبه ورسره پراخېږي تصویر پراخی ژب پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وښندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینی شاعران یادوي چې ابهام ده منلونه وي دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده مثلا مخکې تاسو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو په شاته روان دي دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې دی چا په نه ځي چیرته نو په شاته روان وي کده جسمن هم مخته روان وي که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس
یو شیبل دا مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولیدنه یو نقاشی داره یو کس دا روان ده جمعه دا واوری دی خدای چی روان ده باید دا پلونه دا دی واورو پر مخ کاری روان ده بسی پر خوابونه خو کلا چی ورنزی چی گوری دا دا مخ مخ روان ده دا خوابونه چی دی دا دی پخو سوکیش ها خواده دی تا فکر که دا مخ مخ روان ده خود دا شاده دی دا تا دا حسی ده مطلب باندې مې
پوسه
د بوټو سو کې دی خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخم خو د بوټو سو کې مخه مثلا زمو خواته ده اصلا دې به د مخ خواته راشي ځکه د بوټو نه دی خواته دي خو کې پوندې شاته دي خو د شاخ مخ خواته ده دا په خپل یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق په کې موجود وي معنا دا ده که تاسو وایئ چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوښې شونډې هم کېدی شي هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې مونږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان مونږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا مونږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ واله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دا دقیق سو او په کینه راوځو موږ د خپل مفهوم اخیستلای سو زین وخت مونږ ته نوایواله په کار ده مونږ ته نوې ستارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخش په همدې برخه کې او بخش د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوای شعر یا مثلا د آزاد شعر ټوکلی کې دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر ستاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دات خبرې دي ګډي وډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو داتا وسکره نن په مازمو کې د څه په خوا داسې او تر څو هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو بوموي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې لپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع خپلې پیاوړې روښانه شي د هایلایټ چې څرګندوي خو ګوري مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده باران ده د دې لپاره مونږ کولای شو یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ کې یو څنګه د ماتې دوغ د شدید باران طوفان بور بادونه پاړې خوځي دا 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 د نور تصویرونو مونږ ذکر راوړو چې دا زموږه اصلي تصویر سلام راسته و کې دا نور هم د پراخ کې او ښایسته کې خو په نن نه دا دا ضرورت په پای کې ده یو تصویر یو مونږه باید وړاندې شم چې ولې ولرته کې ګډ وټ نشي دیر تصویرونه په ماسک لار ته ورکړي او په پای کې په ونځي چې نور بل اخره د شاعر ته غوړي دي کوم تصویرونه ورداو دي شاپشا په پای کې دا ته غوړي نه موږ سره وخت د څه هم کولای شو چې د بهاب د پاره یو مناسب ما یو پښتنه طرح کوو جواب هم نه لیکوم دا څه زو نه هغه لار وخوځي تاسو نن دا ته پریدو خو دا جمله ته تاسو ظاهرا نو ګورئ دا به رابطه به ارتباط د تخکاری خو خچ په کې زیر شي دا به غیر مستقیم د ټول ماغو سره به دا یو ارتباط پات ولري یا مثلا یو شیر دا شیر نه خود شه او تصویر هم دا و ذهن ته راغی وای شمال لګیږي خو د چنار پاره نه راپی کې یو څوک ستاسو د باد ورغوې ولټوي ورته یو پوښتنه مو تر طرحه کړل مو خو معمولا اوریدلی چې کله شمال لګي شمال زته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په لستاره کې راځي مو معمولا اوریدلی کله چې باد وی پانی راپیږي چنار یې دیونو خو دلته وی باد شته خو پانی نه راپیږي دا چنار تاسو کی څه ده راس چا سره ده
دلته دا خبره خو سیده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نه کوي چې داس نشي کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې دا یو ځای کې نه کېدای چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مرشي نورم رشي نورم رش خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخیره کې یو شی وی په اخیره کې باید
ډیر خنا تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینه یې مثلا مو په خوانې ځین غزلونو کې ګورو یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمان ایر د مې مشکل ده او فزای کې چې شیخ خان سمې ځو ده نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړې ما شو په پسې چې تتل لې تاسو دا چې بیا په بل پیل کې دای و سال تر سي ده لای د لاوي سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست تر زی په رهبر باندې هم راځي کې یو شی کې یو دي کې یعنی د سی یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کې دا کوه دا مطلب آزاد شیر هم په دې مرکوم چې واحد مفهوم یا یو طرح یو شی په طرح کې دا کې څه مطلب مې را سوال یې ده
او نه واسي ده
دا یو تصویر کې چې زلارسم بیا به دا موضوع را نه ایرسي
د بیرته هم د شیر تر شو ده پیروتو پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې د صبر و چشبه ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوس کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پوری دا خبر کوم. دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخه کمال ده چې اوبو په کې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه کیسه باید باید وي خو پانی ونه خوځي. دلته مام ده سه له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی، خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی، یعنی دا هم امغه یواله هم داسې احساس نه کوي، یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري.
بالکل بالکل، بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سبک دی، دا یو پخوانی انځورګر و په هالند یو هالنډی ده، وانګو په نوم کې هغه کس څه کول، هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار وکنه. نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده، بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نقاشي دا دواړه ترکیبوي، یو نارنجي رنګ جوړوي بیا پهفه مخ باندې کاري، هغه ژیړ رنګ برخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده، رنگونه څنګه څنګه کېښودل اونتا مکسول یې نه یوځای کوله. نه نږدې نه به تاسو پته ستاسو سترګې زوراولې، داسې ګډ وډ ښکارې د داخل شي رنګونه به داسې کېښودل. خو کله چې تاسو بلرې شوي د رنګونو به خپل ځانونه ترکیبول، تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه
دا تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب. په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسېم ده چې یو شعر، یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري، دغه به خوند نور هم ور زیات کړي.
بالکل، خو اوس ګور نور هنرونه دي، دا نه ساده حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي. هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي، اصلا د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا، البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي، نه هغه نساوې چې مثلا راغي. همدغه رقم موسیقي ده، مثلا آوازونه دي، مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي چاندې کمپوز شي ورته وي. اوازونه چیرې دي؟ په طبیعت کې. له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلال ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ دا خدای کار ده، بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم همدا کار کوي، مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که به مثلا مخکې ویدو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغونې کړو یا یو بل ډول یې کړو، یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکارول، لوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي، راټول شوي بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم شدی وي.
رینجل په شونځي کې دا اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیما، مالیمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ساعت